سلامونه د افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې شوې او سي احمدي متاس هم ازادي رادیو ته غوږیست. مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تاسو ته وړاندې کوم ازو خبرونه ورو، د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویسټ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل زفیر کرانډیکر وایي چې د هغه د ښه کار په تعقیب له نورو همکارانو په ګډه په خپلو هڅو ته دوام ورکړی. میرمن ډیکر پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي توماس ویسټ د تیرو دریو کلونو د هڅو مننه کړې. ویلي دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرسل پاره د بهرنیو چارو وزارت د مرسل جان مارک پو ماریشیم او د افغان قصوم انجنیرو بشری حقوقو په چارو کې د امریکا له ځنګړي سازي دینامري سره په ګډو خپل هڅو ته د پام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشنبه پورس په ویلا میک ویل چې ټام ویس د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږي د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی. ولدي وروسته به د بهرنیو چارو وزارت هڅې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د استازولۍ د مشر کرنډیکر د ځنګړي سازي دینامري او د سفیر جان مارک پو ماریشیم له پر مخ وړل کېږي. د افغانستان پر د امریکا سفارت له دوی څخه فعالیت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ په غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې په پیوړي کېدو او له طالبانو سره د سیمې ځخ کلته د پراختیا پر مسلې تمرکز وشي. ټاکل شوی چې د مسکو فارمټ شپږمه مشورتي غونډه سبا جمعه په مسکو کې جوړ شي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماریا زخاروا پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې ویل چې دغه خپلتیا به پر سیاسي، اقتصادي، د توریزم، ذات او د مخدره موادو پر هڅو راټولوي. د میرمن زخاروا په خبره په دې غونډه کې به د روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د سیاسي فعال جاوید کوهستاني او خبریال حکمت اریا نیول غچ اخیستونکو اقدام او د نړیوالو بشري حقوقو له قانون څخه د افغانستان له ژمنې سره بشپړه په ټکر کې بللې ده. د سازمان نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو خوني ټویټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستاني او اریان او نور کسان چې د دې سازمان په خبره په غیر قانوني توګه نیول شوي سمدستي خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه له طالبانو غوښتي چې جبري تری تم کېدل په خپل سر رمنې شکنجه او د هغو کسانو پر وړاندې چې د بیان او د سولېزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نو نوړی چلندونه پای ته ورسېږي. تر پورونه مخې جاوید کوهستاني تیرونی د پنځشنبه پورې د کابل د سره شمالي لسیمه ورک شوی او د خوشحال راډیو مسول مدیر حکمت اریان په دې وروستیو کې په غزنی ولایت کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کرکټ لړګره بیا د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام نن پنځم د اکتوبر درې معنی ته پایل شو. د غسلی چې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي، دوبۍ او شارجه ښارونو کې ترسره کیږي لاس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوه ګروپونو سره ویشل شوی دی. د پایل سلی د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پایل شوی دا د لوبي په چا بنگلاديش ګټله توپونه هم غوړه کړی ده. او روسي خبرم دا چې د اوکران د پلازمینې کیف د پوځي چارو د ادارې مشر سرهی پوپکو وایي د دې هیواد د هوایي مدافع ځواکونو نن پنځمه سر وختي د روسي شاوخوا 15 بپیلوټ الوتکې د دې خار پر سر راغورځولې. پوپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې د غبریت پترس کې چې 15 ساعته دوام کړی د یو شر شوی بپیلوټ الوتکو ټوټې د پلازمینې دینسنسکي پر سیمه راپروېتې خوځانی او مالی زیانونه نه دي پرېښي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري. د کونړ او ننګرهار پېښمر ولسوالۍ کې تیرو څو ورځو راهیسې په وقفې ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د خطر روان دي چې ځینې ماليزیانونه هم اړولې دي.
وسوم جنگشتا تلفات هم دو طرفی دا کیږي دی خو هم تیر ورځم یو دوه پیدا نوړل شو.
د لاسي ودونو د خوځو ترمنځ د عربي متحده امارات کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی. او ګاونډي ودونو کې د افغان کډوالو نیولو او زاورولو دوام.
لبدا مرغه باید وایم چې په روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوم.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کونړ او ننګرهار په شمیر ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفه ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د کونړ د خاص کونړ او د ننګرهار د ګوشتې ولسوالیو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نښتو له امله ځینې ولسي وګړي د خپلو مینو پرېښودو ته هم اړ شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت او هم د پاکستان حکومت او پاکستاني چارواکو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په راپور کې اورو.
د کونړ او ننګرهار په دوو ولسوالیو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو دوام. د کونړ د خاص کونړ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په شالي دره کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي صبغت الله سمسور د پنجشنبه په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، یو ګولۍ رالویږي، ځاني تلفات نشته خو مالیه د کورونو ایشتلې دي. ورته دلته خو کورونه په ګډ تعداد راکته شوي دي، سیو چې زیات خلک راغلي دي، نور ښځې او ماشومان ټول راکته شوي دي لاندې.
نوموړی وایي چې د پاکستاني ځواکونو د توپونو مرمۍ د زیات شمېر ولسي وګړو په کورونو لګېدلي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي، خو دی وایي تر اوسه ولسي مرګ ژوبله نه ده اوښتي. دی دا هم وایي چې په شالي دره کې د دغه نښتې له امله له تیرو درې ورځو راهیسې په ځنګله کې اور هم لګېدلی چې د پراخېدو په حال کې دی. تر اوسه د دغه نښتې د رامنځته کېدو لامل نه دی معلوم. د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ننګرهار له ګوشتې ولسوالۍ نه راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په انرګي او ګوسړۍ سیمو کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته په وقفه یي ډول لا هم روانه ده. د سیم یو اوسیدونکي بلال خان ازادي راډیو ته وویل
زی خلک کډوال شوي دي، لاندې آباد تراکت شوي دي، هغه علاقې خو غریز علاقې دي، زمونږ کلی تر کډوال شوي راغلي، اوس هم جنگ شته، تلفات هم دوه طرفي دا کېږي دي. خو هم تېره ورځ هم یو دوه پیدا نه وړل شوي خلک چې ځایي خلکو هغه ټوله کډه کړې ده، د هغې څخه روان دي، اوس هم را روان دي.
خو د دې ولسوالۍ یو قومي مشر چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي له تیرو نهو ورځو راهیسې پیل شوې دا نښته چې په وقفه یي ډول روانه وه د چهارشنبې په ماښام کراره شوې، خو د بیا پیل ویره شته. سرچینې دا هم وویل چې د جګړې له امله د انرګي، الاخیل، لکړۍ، شیدکۍ، وچتل، سلاله، توکاني، کرونده او ګټو کلیو اوسیدونکو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله د نښتې په سیمه کې د طالبانو له لوري د سړک د جوړېدو او د غراز د افغانستان اړخ ته د پاکستان د غورځېدلي ټانک په سر رامنځته شوي. یوې بلې ولسي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې له درنو او سپکو وسلو نه استفاده شوې چې له امله یې د ولسي وګړو لسګونه کورونه زیانمن شوي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په دې نښته کې درې طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي، خو پاکستاني اړخ ته د اوښتې مرژوبلې په اړه یې معلومات نه لرل. په کونړ او ننګرهار کې د پاکستاني او طالب ځواکونو د نښتو په اړه د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. یادونه ده چې په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسلوالې نښتې زیاتې شوې دي. له دې وړاندې په خوست، پکتیا او تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې له امله یې ولسي مرګ ژوبله هم اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې له سیاسي اړخه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې چندان ښې نه دي. دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته یې ځای ورکړی. اسلام آباد کابل د ټي ټي بي یا پاکستاني طالبانو د تحریک په ملاتړ تورنوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې مرکزونه لري، خو دواړو لوریو په یو بل پورې شوي تورونه رد کړي دي.
د کونړ او ننګرهار په شمول ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفه یي ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. پر همدې موضوع را سره د چارو شنونکي ښاغلی اسماعیل غرنۍ په اړیکه کې دی. سلامونه غرنۍ صاحب، په خیر راغلی. بحث پس له دې پیلو چې د دې جګړو موخې څه دي، ځکه دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایتونو کې د پاکستاني او طالبانو ترمنځ جګړې کېږي. مهرباني مهرباني غرنۍ صاحب، بلو
تاسو ته او خپل ګران ولس ته سلام او احترام وړاندې کوم. یقینا لکه څنګه چې تاسو ویلې، په خوشحالۍ سره باید وایم چې دا نښتې او جګړې په خاص توګه د طالبانو د حاکمیت وروسته دلته اولته چې پیښیږي، د دواړو خواوو د پوستو او سربازانو ترمنځ ممکن سرحدي جګړې او نښتې وي، خو د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ دا جګړه راته نمایشي او سرګری جګړه ښکاري. زه د یو اپراتیفي افسر په توګه ډیر زیات اندېښمن یم چې د دې نښتو تر شا به کومه پټه مضحکه لوبه یا معامله وي. خوشی نیم چې دوړ خو ځنې سربازان خپل ژوند له لاسه ورکړي. زه ډارېږم چې طالبانو د خپل حاکمیت د مخه کومه ژمنه نه کړي او د دې ژمنو د تدبیر لپاره کله کله دغه نښتې ترسره کیږي. یو قسمت به دې وړاندې ځي بیا به جنگ درېږي. ولې همدغه شان چې د طالبانو ټول کړه وړه په مرموز ډول روان دي، مخفي روان دي، ولس سره هیڅ نه شریکیږي، دا به هم همدغه شکل وي. جګړه وشوه، اما جګړه ولې وشوه؟
بله بله، خو غرنۍ صاحب، په همدغه جګړو کې څومره بیا ولسي وګړي زیانمن کیږي؟ ځکه هلته هغوی له خپل کورونو وتلي دي، هغوی بې سرپناه شوي دي، هغوی پکې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکوي. دلته سره دي چې سرتیری خپل ژوند له لاسه ورکوي، څومره ولسي وګړي قرباني کیږي؟
کاملا، ما خو تاسو ته ویلي دا جمهوریت کې بدبختانه همدغه لوبه وه. او کوم پاکستان استابلیشمنت اوس په یو ډیر بد حالت کې دی. یو خوا ټی ټی پی ده، بل خوا د بلوڅ ازادي غوښتونکي ځواک دی، او دې خوا ته بیا پښتون ژغورنې غورځنګ پراخې غونډې دي چې د 18 اکتوبر په درشل کې نیول کیږي. دوی اوس ډیر په بد حالت کې دي. یعنی اصلا کسړی ورته وایي د یو دولت په شکل نه، بلکې د یو تورخګر دالی په شکل. تاسو اوس وګورئ دا د جمهوریت نومي جمهوریت دی، ولی دغه پرونو نن په پښتون ژغورنې باندې دوی سهل شروع کړ په خپل پیښور شاوخوا کې. بینان دغه ما د پرم د اندېښنې وړ دي، د ټولو افغانانو د پرم د اندېښنې وړ دي. هر خصوصا سرحدي نښتې دا د ولس حق دی چې دولت باید د دې په وړاندې وضاحت ورکړي چې ولې دا جنگ وشو. دا خو تنه په دغه ساحه کې نه دی، په دغه کرخه باندې هر وخت او نه وخت نښتې دي. یو شمېر ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، هلته مشت قومونه ولسونه خپل هر څه د لاسه ورکوي. نه تنها دا چې خپل ژوند د لاسه ورکوي، خپل کور او کرونده او باغ منطقې د لاسه ورکوي.
غرنۍ صاحب، که جګړې په همدغه شکل دوام ومومي، فکر کوي چې ورته د حل لاره پیدا کېدلی شي؟ که د حل لاره ورته پیدا کېږي، ولې له ډېر وخت را په دې خواته دغه جګړې ته دوام لري او بالاخره ورته د حل لاره نه پیدا کېږي؟ کله په یو ولایت کې کېږي، کله په بل ولایت کې په دغه کرښو باندې جنګ کېږي. مسؤلیتونه به د حکومتونو څه کېږي په دغه برخه کې چې باید ورته د حل لاره پیدا کړي؟
اوس جان تاسو بجنیان کې استه کړی چې ما په خوا مرکه کړی دي. کله چې یو دولت قانوني دولت نه وي، یو دولت مشروع دولت نه وي، یو دولت خپل ولس ته د په اصطلاح د گزارش ورکوونکی نه اوسي، هغه دغه بدبختی دغه ناندرې دغه مشکلات باید وي. اما کچېره مشروع حکومت وي، دای کولای شي چې هغه اړوند حکومت سره خبرې وکړي او دا مشکل د خبرو اترو لاره حل کی او ولسته وضاحت ورکی. تاسو سپیږی د مغه ورځ نه کله چې زمکنی جګړې کیږي، حتی هوایی بمبارونه کیږي. دغه پرون په پروان کې بی پلوټ الوتکو غزمه کړې دي. نو دغه په ارتباط باندې طالب ملوستر کو باندې ناس دی، هیڅ نو وضاحت نشي ورکولې. نو اوس دغه په خاطر باندې ما تاسو ته ویل چې خدای مکړه کما کرغینه ناجمنه د دوی لوخانې شوي چې تاسو راځي وړاندې راځي، یو کیلومتر دوه کیلومتر به وړاندې شي، بیا به جنگ بند شي، هغه ته به توقف وکړي، بیا به همداسې وړاندې راځي. نو په دې ارتباط باندې زما هیله د افغانانو څخه دا ده چې په دې ارتباط باندې چوپه خوله پاتې نه شي. دا ډېره مهمه موضوع ده، ډېره خطرناکه موضوع ده. نه تنها دا چې موږ ولس په سربازان خپل ژوند د لاسه ورکوي، ولسونه مخ کوي، حتی زموږ ارضي تمامیت ګواښل کیږي، زمونږ سرحدات تر ګواښ لاندې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا ډیره جدي موضوع ده، دا عادي موضوع نه دی. همدغسې چې په ډیرو موضوعاتو کې طالبانو خپل سترګې مړې اچي او هیڅ نوه ځواب نه ورکوي، په دې ارتباط هم هیڅ نوه ځواب نه
ورکوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لاسي ودونو د خزو ترمنځن پر ابي متحده اماراتو کې د کرکټ شلوريز نړیوال جام پیل شو. د دې جام د پیل سالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ روانه ده. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل د خزو په نړیوال جام کې هم د نارینه وو هم امتیازات ټاکلې دي. نور جزئیات پر ریپورت کې ورو.
د
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمن د شلوریز نړیوال جام نه هم پړاو نن پنځشنبه د اکتوبر په دریمه نیټه پیل شو. د غسیلې شې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي، دوبۍ او شارجه ښارونو کې ترسره کیږي. لس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوو ګروپونو سره ویشل شوي دي. د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ ده چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پیل شوې ده. د غراس په دې ورځ دویمه سیالي د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ماخام پیلېږي. د یاد نړیوال جام په ای ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا یو ځای دي. په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې یو ځای شوې دي. په دې نړیوال جام کې د سریلانکا لوبډل مشره چمیرا اټوپټو چې تر دې دمه د آی سی سی په ټولو شل اوریزو نړیوالو جامونو کې برخه اخیستې ده وایي.
ما په لومړي ځل د 2009 کال په شل اوریز نړیوال جام کې ګډون وکړ. دا زما لومړنۍ نړیواله لوبه هم وه. 15 کاله تیر شول خو موږ لا هم هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی. دا بیخي صحیح وخت دی چې د جام وګټو.
دغه راز د ویسټ انډیز لوبغاړي سټیفینا ټایلر هم تر دې دمه په ټولو شلوریزو نړیوالو جامونو کې د خپل هیواد استازولي کړې ده. هغه وړاندې وویل
زه حیران شوم چې راته وویل شول دا نه هم ځل لپاره به په شلوریز نړیوال جام کې ولوبېږم. ما باور نه کوه. راته وویل شول چې په اول ځل په 2009 نړیوال جام کې ولوبېدې. بیا مې د خپلو ګوتو شمیر پیل کړ او حیران شوم.
د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل به په دې شلوریز نړیوال جام کې ګټون کې او دویم مقام لرونکي لوبډلې ته د نارینه عمر پیسې ورکړل شي. د دې شلوریز نړیوال جام لپاره په ټولې توګه 1,905,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي چې په بیلابیلو کټګوریو به په لوبډلو وویشل شي. د راپورونو پر اساس نړیوال جام ګټونکي لوبډلې ته به 2.4 میلیونه او دویم مقام ګټونکي لوبډلې ته به 1.1 میلیونه امریکایي ډالر ورکړل شي. ولو د چې تر دې دمه د استرالیا هیواد شپږ ځله د خزو شلوریز نړیوال جام پیلوبې ګټلې دي او سګنې پیلوبه به تر 22 سیالۍ وروسته د اکتوبر په 16 نیټه په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
د نړۍ له حالاتو بیا اسرائیل د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې بریدونو ته دوام ورکړ او ایران خبرداری ورکړی چې که اسرائیل د دې هیواد پر ضد غچ اخیستونکي اقدام ته مخه کړي له پراخ بریدونو سره به مخ شي. د راپورونو له مخې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په برید کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله زوم له درو نورو کسانو سره وژل شوی دی. نور جزئیات په راپور کې وو.
د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل په هوایي برید کې لکتر لږ شپږ کسان وژل شوي دي. دا له 2006 میلادي کال راهیسې د بیروت په مرکزی برخه د اسرائیل لومړی برید دی چې کوي. اسرائیل پر بیروت دا برید دقیق عملیات بللي خو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دغه برید کې د لبنان پارلمان ته نږدې د بیروت په باشوره سیمه کې د اپارتمانونو یوه ودانۍ په نښه شوې وه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه برید کې د دریو سختو ټپیانو له مړه کېدو وروسته د وژل شوو کسانو شمیر شپږو ته رسېدلی. په دغه برید کې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د لبنان امنیتي سرچینو همدارنګه ویلي چې اسرائیل په یوه بل برید کې د بیروت په جنوبي څنډه الزاهیه سیمه کې چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په یوه برید کې ووژل شو په نښه کړې وه. د دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په عین حال کې په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله چې په سیمه کې جګړه څاري ویلي چې د ایران له ملاتړه د برخمن حزب الله د پخواني مشر حسن نصرالله زوم حسن جعفر القصیر له دریو نورو کسانو سره د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې وژل شوی دی. اسرائیل په بیروت کې د بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د لبنان په جنوب کې چې پلي ځواکونه د وړاندې تګ هڅه کوي 8 اسرائیلي سرتېري ووژل شول. دا له تېرې اونۍ راهیسې چې اسرائیل پر لبنان ځمکني عملیات پیل کړي د اسرائیل د پوځ لپاره یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په عین حال کې د ایران د پوځ مشر جنرال محمد باقری پرون چهارشنبه وویل چې د تهران له لورې په توغول شوو توغندیو کې د اسرائیل محدود پوځي هدفونه په نښه شوي وو خو ټینګار یې وکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي نو د ایران له پراخو بریدونو سره به مخ شي. د هغه خبره که صهیونیستي رژیم کنټرول نشي او د ایران پر ضد اقدام وکړي نو دوی به ټول بنسټیز تاسیسات په نښه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ویل چې پر اسرائیل توغندویز برید د دې لپاره وکړ چې د اسرائیل لخوا د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو غچ واخلي. د اسرائیل پوځ وویل چې د اسرائیل په مرکزي او جنوبي برخو د ایران له لورې د توغول شوو شاوخوا 180 توغندیو اکثره د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شنډ کړی شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د ایران بریدونو ته به ځواب ورکړي. هغه دا د ایران یوه لویه تېروتنه وبلله او ویل چې تاوان به ورکوي. د هغه له دې څرګندونو او په لبنان کې د جګړې له تېزېدو سره ټولې سیمې ته د شخړو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري وايي په روان سکتیس کال کې په پاکستان کې څه باندې 6000 افغان کډوال نیول شوی دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په روان کال کې تر 5400 زیات افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشتي شمېر افغان کډوال وايي چې سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کېږي. نور جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار وایي د 2023 کال لپاره رئیس په پاکستان کې میشاو خو شپږ زره څلور نوي افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی دي. یاد سازمان په خپل راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي یوازې په سپتمبر میاشت کې د 613 زیات افغان کډوال نیول شوی دي. د یونیسیار په راپور کې راغلي چې تر 5400 زیات افغان کډوال په روان سکتیس کال کې له پاکستان ایستل شوی هم دي. د دې راپور له مخې په 2023 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مې میاشت کې ده چې 1300 ته رسیږي او په سپتمبر کې بیا شاوخوا 600 افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته وویل
هم یک هفته پیش بازداشت شدم تقریبا 2 ساعت تا 3 ساعت
یو نه مخ کې ونی ول شوم 2-3 ساعت پولیس سره وم تومره چې می هڅه وکړه زه خوشی نه کړم ما خپل ویزه او خوده پاسپورت می ورته وخت خوشی نه کړم بیا ایران پیسې وخته اول شو زره وخته خو ما ویل ما سره شم زره نشته لزر می د کور د خرص لپاره خستوی هغه ایران واخستې زه خوشی کړم
خري خانه بګرم همو ته 1000 گرفت مری راه
یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتیدنې کیس لري ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې درې ځلې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید وایم چې په روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي مثلا زه د یونیسیر ثبت راجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خانماتې او خوندیتوب لیک هم راغلی. دا دوه سندونه چې ما دوی ته ښودلی دي هیز ټول ارزښت نه دی ورکړی او دوی یو مقدار پیسې دي هغه اخیستې دي او بیا یې زه خوشی کړی یم او په دې تهدید کړی یم که بل ځل دوی سره مخ شم ما به ډاریک افغانستان ته ولیږي.
د یونیسیر د راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه د 1 میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډیری یې افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر 1.3 زره ډیر افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس نن د اکتوبر په 3 نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات لالارو له پاکستان او ایران 299 کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنی شوې دي. د 2023 کال د اگست له 15 نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ننګرهار په سپینغار اچین او کوټ ولسوالۍ کې د تېرې شپې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته درنې مالي زیانونه اوښتي دي. د ځایي اوسېدونکو په خبره دغو سیلابونو د خلکو کورونو او کرنیزو ځمکو تر څنګ عامه ځایونه لارې او پلونه هم زیانمن کړي دي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې باید دوی ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ شي. نور حال د عبدي سپوږمۍ په راپور کې.
د ننګرهار په سپینغار کوټه وچین ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره لسګونه کورونه یې نړولي، په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې زیانمنه کړې. دغه شان د خلکو فصلونه او حاصلات یې هم خراب کړي دي چې ورسره بزګرو ته سخت تاوانونه اوښتي دي. دوی وایي سیلابونو عامه ځایونه، لارې او پلونه هم زیانمن کړي دي. د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي او سیلاب ځپلي وارث خان صادق ازادي راډیو ته وویل:
زمکه که درته ځایم دا زما خپله ډېره خرابه شوې ده، که نو په څنګ کې راسره نورو تر زامنو عزیزانو دوم خو لکه خپله ما چې دا ډېره بس ګواښ سره مخ ته او څه تخریب نیمې نه ډېره تخریب شوه، بس نوره دا نیم هم د ګواښ سره مخ بوټي او ځنګلات مې ودي څنګ کې دایم بس تخریب کړي ټولې وړي دي. بس جوار مو کرلې، پومبه مې کرلې وه، دا لاچیان ورته څوک ویبلیټیس ورته وایي، دا روسۍ ولې نه دي، دغه مو کرلې وي، بس دایم ټولې تخریب کړي. بس او دا کوم ځمکه چې پاتې ده بس دام جدي ګواښ سره مخ ده، که بل سیلاب راغی نو بس دام ختمېږي. رانه
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی سید الله چې په خبره یې په تیرو سیلابونو کې د کور دوه کوټې نړېدلې وې، ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیلابونو کې د کرنیزو ځمکو تر څنګ د خلکو څاروي هم تلف شوي دي او اوبو له ځان سره وړي دي.
مالی برخه کې دوی ته ډېر زیات زیانونه، دغه رنګه دغه سیلابونو د دوی هغه څاروي چې غرایز ځمکو کې د څرولو باندې بوخت وي، هماغه ساحو کې دوی استفاده کوله، دغه سیمونه د سیلابونو راوتلو له امله دغه څاروي ډېر زیات کورونو چې د کورنیو هغه د منځه تللي دي او سیلابونو نغان سره ویلي دي ختم شوي. دغه رنګه د څارویو څاروي ډېر زیات دغه برخه کې دوی ته تاوان اړولی دی، دغه اوبو څاروي ډېر زیات ځان سره ویلي دي چې لا تر اوسه هم دقیق شمېر نه دی معلوم.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی محب الله بیا وایي چې دغو سیلابونو کې عامه ځایونو ته هم ډېر زیان اوښتی دی.
په سپین غر باندې ورسره ګلیم شوی وه، باران هم او بیا سیلابونه راووته، زموږ دغه کرنیزې ځمکې سړکونه ملارې ټولې تخریب کړي دي. دلته چې کوم بندونه وو، پټي وو او همدارنګه نور عام المنفعه ځایونه وو، ټولې له منځه وړي او تخریب کړي دي.
د محب الله په خبره د سپین غر ولسوالۍ اړوند د میدانک، چلګزي، معروف، چینې، لوخۍ او کلا په سیمو کې زیاتره کروندې د سیلابونو د سخت ګواښ سره مخ دي چې استنادي دیوالونه بسنه نه کوي. نوموړی له حکومت او مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې باید د ورته پیښو د مخنیوي او د اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ شي. په ننګرهار کې د طالبانو د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست ویاند اجمل سبحانی هم یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو پخلی کړی دی. نوموړي ویلي دوی هڅه کوي چې له مرستندویه موسسو سره په همغږۍ له زیانمنو شوو کسانو سره مرسته وکړي. د دغو سیلابونو خلکو ته د اوښتو زیانونو او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په تړاو مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویاند ملا جانان سائق نظر وپوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې وړ ده چې د سپتمبر په 28مه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي وو. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند قاضي عادل جانان د دغو سیلابونو په اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې درې کسان په کې مړه او شل نور ژوبل شوي دي. نوموړي ځینې تصویرونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي وو او زیاته کړې وه چې یادو سیلابونو 150 کورونه او د اوبو یو کانال هم ویجاړ کړی دی.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد سلامه. کچیر د غزمر راز ته مسولینو ورسیږي، دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي، دا ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری. کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړی و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړسی، که په کندهار کې، په سید کې، په زابل کې. نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته، په کشاکیله رو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس به پشې له هیواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار پسېره په سرپناه نشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده، د دغه غم دې وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان یې له دې خلکو سره. اکثره خلک وسم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلی دي دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شی نه لري روزګار شته نه نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فایده وي دا خلک مهم دالته ټیکسي او مزدوري او خواري به کاږي نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ تر یو ځای ورسوه السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو
السلام علیکم د افغانستان د اسلامي امارت څخه یوه غوښتنه دغه لرمه چې باید اتلس کورنیو چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټرسایکل چلولو اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دوسو ولایتو کې بند شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زمون پختو خبرې مجلم دلته پای ته رسیږي خو دری خبری مجله زموږ همکار حمید حکیمی تاسو وړاندې کوي. سلامونه حکیم صاحب خیر غلی خبرونه